دا مشال راډیو دا محل په پیښور کې درې او په کابل کې دوه نیمې بجې شوې. په دې خپرونه کې زه پامیر ساحل او فرخوند اسد درته هرکلی وایو. په خپرونه کې د سیمې او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ دوه اونیزې خپرونې مشال آنلاین او سازونه زنجیرونه در خپرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل د سیمې او نړۍ خبرونه ویانده فرخوند اسد.
د پاکستان پوځ وایي چې په جنوبي وزیرستان کې د طالبانو په یوه حمله کې د دوو سرتیري وژل شوي دي. د بلوچستان مخالفو سیاسي ګوندونو په صوبایي حمله کې د وزیر اعلی جام کمال خلاف د عدم اعتماد تحریک وړاندې کړې. او د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي هیله مند دی چې طالبان به په خپل حکومت کې د افغانستان ټولو ولسونو ته نمایندګي او ځای ورکړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوځ وایي چې په جنوبي وزیرستان کې د طالبانو په یوه حمله کې د دوو سرتیري وژل شوي دي. پوځي سرچینو ویلي چې دغه پیښه تیره شپه په سپینا مینه سیمه کې شوې ده. تحریک طالبان پاکستان د برید سیمواري منلې. تر دې مخکې تحریک طالبان پاکستان د سپتمبر د 14 د هغه برید سیمواري هم منلې وه چې په جنوبي وزیرستان کې شوې وه او پکې یو پوځي وژل شوی و. په جنوبي وزیرستان کې د تحریک طالبان لخوا په بریدونو کې زیاتوالی په داسې حال کې لیدل کېږي چې په افغانستان کې افغان طالبانو د هیواد کنټرول حاصلولو وروسته هلته خپل سرپرست حکومت اعلان کړی دی. په بلوچستان اسمبلی کې مخالفو سیاسي ګوندونو لخوا د صوبې د وزیر اعلی جام کمال خان پر ضد عدم اعتماد تحریک وړاندې شوی دی. د عدم اعتماد پر دغه تحریک ته بلوچستان اسمبلی د حزب اختلاف 14 غړو لاسلیکونه کړي او پکې لیکل شوی دی چې د جام کمال په مشرۍ په صوبایي حکومت کې نامني او بیروزګاری زیاته شوې ده. دغه تحریک 6 ورځې وړاندې شو پر صوبایي حکومت تور لګول شوی چې دوی د آئین د 2 او 3 ماده خلاف ورزي کړې ده. یو داسې غیر منصفانه بجټ یې وړاندې کړی چې پکې د مخالفو سیاسي ګوندونو غړو ته د دوی د حلقو د ترقیاتي کارونو لپاره فنډ نه دی ورکړل شوی. د عدم اعتماد د تحریک په اړه د مخالف سیاسي ګوند نېشنل پارټي غړي سنا بلوچ مشال ریډیو ته وایي
عدم اعتماد پر خو 33 ممبرز پکار دي، لیکن اوس پورې چې موږ سره 23 موږ خپل اپوزیشن ممبران دي. په حکومت کې ډېر غټه طبقه دي، ګروپ دي چې هم د حکومت سره بیزار دي.
بلخوا د مخالفو سیاسي ګوندونو د عدم اعتماد پر تحریک وزیر اعلی جام کمال نن د سپتمبر پر 15 په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دی دغه تحریک هیڅ پروا نه کوي او دا چې د دغه ګوند بلوچستان عوامي پارټۍ پر د پوره باور لري او که چیرې خپل ګوند پر باور پرېږدي نو هم په هغه ورځ به مستفی شي. د دې وړاندې هم د بلوچستان اپوزیشن سیاستوالانو په کوټه کې د اسمبلۍ مخې ته احتجاجي پرلت وهلې وو. تاسو مشال راډیو ته غوږ کړئ. د پښتو ژبې نامتو لیکوال او شاعره زیتون بانو وفات شوې ده. نوموړې بیګا په پېښور کې د ناروغۍ له کبله د 83 کالو په عمر کې وفات شوه. زیتون بانو په پښتو شعر، نثر او افسانه کې ډېر کار کړی او د راډیو او ټي وي لپاره هم ډېرې ډرامې لیکلي دي. زیتون بانو د پښتو ترڅنګ په اردو ژبه کې هم لیکل کړي او د 30 رشتو زیات کتابونه چاپ شوي دي. د هغې د ادبي خدماتو پر سر ورته د پاکستان حکومت تمغه امتیاز جایزه هم ورکړې وه. د پاکستان د منصوبه بندۍ او د ترقیاتي کارونو وفاقي وزیر اسد عمر ویلي چې په هیواد کې د کووډ 19 ناروغۍ کیسونه ورو ورو په کمېدو دي. د سپتمبر په 14 په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال نوموړي هیله وښوده چې په راتلونکو 15 ورځو کې به حالات نور هم ښه شي او پر هسپتالونو به بوج کم شي. خو نوموړي خبرداری ورکړ چې لا هم د ناروغۍ خطر موجود دی. اسد عمر ویل هغه څوک چې واکسین شوی نه وي د سپتمبر له 1 به په سفر، شاپینګ مالونو او هوټلونو ته په ورتګ له بندیزونو سره مخامخ وي. او بل خبردار چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي هیله لري چې د طالبانو په مشرۍ حکومت به بالاخره ټول شموله شي او پر داخلي توګه د منل کېدو سره به واک ترلاسه کړي. د نوموړي په خبره په نړیواله کچه د منل کېدو لپاره دغه یوه مهمه خبره ده. حامد کرزی د مشال ریډیو افغان څنګه سره یو خصوصي مرکه کې ویلي هغه د طالبانو له مشرانو غواړي چې خپله انتظامیه پراخه کړي. دا له هغې وروسته ده چې طالبانو تیره اونۍ د یوې داسې کابینې اعلان وکړ چې غړي د دوی مشران دي، ټول سړي دي او زیاتره پښتانه دي. د کابل په ټلیفوني خبرو کې کرزی دا هم ویلي د طالبانو دا موجوده حکومت یو نگران حکومت دی. نوموړی وایي دوی هیله لرله چې دغه به یو ټول شموله حکومت شي، خو د دغې لپاره لا هم هڅې روانې دي.
خبرونه مولا بشال راډیو واوریدل. ویان دوا فرخنده اسد لومړی موضوع ته ورزو. امنیتی سرچینې وایي په جنوبی وزیرستان کې بیګا پر پوځیانو په وسلوال برید کې و سرتیری وژل شوي او څلور ژوبل دي. دوی وایي پوځیانو غزمه کوله چې وسلوال ور باندې حمله وکړه. تحریک طالبان پاکستان په سپینې مینې کې د حملې ذمواري منلې. په وروستیو کې په جنوبي او شمالي وزیرستان او بلوچستان کې وسلوال بریدونه پر داسې مهال زیات شوي چې طالبانو تیره میاشت کابل ونیو او د سپتمبر پر اوومه یې خپل لنډمهاله حکومت اعلان کړ. په جنوبي وزیرستان کې مې د مشال راډیو له خبریال اشتیاق مسید څخه د وسلوال برید تفصیل غوښته.
دغه تیر مکسیتان نیمې بجې د پاکستان فوجي گشتي پارټي باندې د سویلي وزیرستان تحصیل لادا سپینا میلا شه طالبانو برید کړی دی اور دا برید په نتیجه باندې د خفیه ادارو چارواکي د پخلی په مطابق او پوځیان وژل شوي دي او څلور پښې پرهرجلې شوي دي. اور د دغه برید ذمہواري د تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی مشال ریډیو ته پر لاجلی و بیان کښې منلې ده. اور سیما کښې د امنیتی چارواکي په مطابق دا وخت د لټون عملیات لګیا دي خو ریاست گرفتاری شوې نه دي.
صحیح مسید کدا راته ووایه چې د سپینه مینه چې ورته وایي یا اسمان منځه سیما د دې لږ جغرافیه کې بیان کوي زموږ اوریدونکو ته دا څه قسم سیمه ده او آیا دلته وسلوال موجود دي چې پوځ پر ضد وخت په وخت کاروایی کوي او کنه؟
سپیتا میلا د تحصیل لادې نه سویل طرف ته 45 کیلومتره باندې د سپینې میلې کلای آبود دی اور آسمان منځه شي د پاکستانی فوج مرکزی کیمپ موجود دی. د سپینا میلا چې کومه کلای دی هلته دا نه اول ها د طالبونو اور د فوجینو په منځ کې جګړې شوې دي اور یو بل ته مرګ ژوبلا ورړولې ده. اور د تیر مکسیتان هم په دغې سیمه شي د پاکستان فوج اور د ترکی طالبون کسانو په منځ کې دا جګړه شوې ده چې په کوم شي دا مرګ ژوبلا مخې ته راغلی دی.
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادۍ څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آن لائن خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د افغانستان پر حالاتو بحث شوی دی چې پکې د واکمن تحریک انصاف او د اپوزیشن ګوندونو سیاستوالانو څرګندونې وکړې. په پرونی غونډه کې وویل شول چې د افغانستان په اړه تګلار جوړول د وفاق تر واک لاندې دي خو په اسمبلی کې په اړه بحث ځکه مهم دی چې د افغانستان د حالاتو تر ټولو زیات اغیز پر خیبر پختونخوا کېږي. د اپوزیشن ګوندونو پر وفاقي حکومت غږ وکړ چې د افغانستان په اړه د غیر ذمہوارانه بیانونه نه ورکوي او د اپوزیشن یو شمېر غړو وویل چې د پاکستان حکومت د افغانستان په چارو کې مداخلت هم پریږدي. خو په اسمبلی کې د مذهبي سیاسي ګوندونو استاد ویل چې حکومت د طالبانو واکمنۍ په رسمیت وپیژني. طالبانو د اگست په نیمایي کې کابل ونیو او شاوخوا درې اونۍ وروسته یې خپل حکومت اعلان کړ. د غلام غوث رپورت په اسمبلی کې د سیاستوالانو پر بحث پیل کړي.
د بحث د پیل کولو پر مهال د پاکستان پیپلز ګوند غړي احمد کونډي له افغانستانه د امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو انخلا یو ډیر لوی پرمختګ وبللو او د پاکستان په موجوده حکومتي چارواکو یې په دغه لړ کې د ذمہواری د مظاهرې کولو غږ وکړو. زمونږ د وفاقي حکومت لخوا غیر ذمہواره بیانونه ورکول نه دي پکار. دا ډیره حساسه معامله ده. پکار ده چې مونږ نړیوال د افغانستان په مسله په اعتماد کې واخلو. مونږ ایران ته چری د مذهبي ریاست قائمولو یا چین ته د کمیونیزم راوستلو یا سعودي عرب ته د بادشاهت راوستلو په اړه څه نه دي ویلي. نو مونږ څوک یو چې افغانستان ته ووایو چې ټول شموله یا بل کوم حکومت قائم کړي؟ مونږ ته پر امنه خپلواکه او ذمہ وار افغانستان پکار دی.
همه پر امن افغانستان
د جماعت اسلامی سره تعلق لرونکي پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله ویل چې د نوي حالاتو په تناظر کې پاکستان او نړیوالو هیوادونو ته د افغانستان سره همکاري پکار ده. د سټریټیجیک جوړوالی د پالیسۍ په ځای اوس د اقتصادي جوړتیا پالیسي پکار ده. دویمه خبره د پولی دواړو غاړو ته د اوسیدونکو قبیلو ده، نو د پښتنو قبیلو د تګ راتګ لپاره هم د کرتارپور پرنګ انتظامات پکار دي، او پاکستان دې تر ټولو اول هغلته کې اعلان شوی حکومت تسلیم کړي. خو په اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استاذي میرکلام وزیر د افغانستان په چارو کې د مداخلت کولو د پالیسۍ څخه د ډډې کولو وویل او زیاته یې کړه. د جمعیت علماء اسلام پی سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي نعیمه کشور د افغانستان نه د امریکایي او نړیوالو ځواکونو په وتلو خوشحالي څرګند کړه او زیاته یې کړه. د طالبانو لخوا ښه ردی عمل مخې ته راغلی، نو زما په فکر پاکستان، چین او نورو ملګرو هیوادونو له د طالبانو مرسته پکار ده.
پاکستان کو بھی چائنا اور دوسرے جو دوست ممالک ہیں ان کو طالبان گورنمنٹ کی مدد کرنی چاہیے.
خود پیښور نه د صوبایي اسمبلی غړي صلاح الدین مومند په سړه جګړه کې د روس د راپرځولو لپاره د پاکستان د مذهبي او خیلاسي ګوندونو لخوا د امریکای سره ملګرتیا ته په اشاره وویل په کار د اوس ټول نړیوال طاقتونه په افغانستان کې د پخوا پرنګ د مداخلت کولو څخه ډډه وکړي. په مرکز او صوبه کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر امجد علي په افغانستان کې د نوي حکومت د راتګ سره د دواړو هیوادونو د اړیکو ښه کېدلو هوډ څرګند کړو، او د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې زیاته کړه. دلته ځینی وړاندیزونه را مخې ته شو، لکه چې سرنګ اختیار ولی وویل چې افغانستان ته موټروي غزول پکار دي، اوس تجارت او اقتصاد ته وده ورکول پکار دي، نو موږ هم دا غواړو. لیکن ټولو ته معلومه ده چې د نن نه میاشت وړاندې د پاکستان او افغانستان تعلقات سرنګ وو. هغه وخت په افغانستان کې د پاکستان مخالف یو حکومت و او ټوله پالیسی د پاکستان په ضد وه. خو د اسمبلی غړي نثار مومند په افغانستان کې د اشرف غنی د حکومت په ختمېدلو اندېښنې څرګندې کړې او زیاته یې کړه.
د پیغمبر سلام حدیث شریف ته چې مؤمن مسلمان هغه دی چې څه ځان نه پخی هغه به بل مسلمان نه. ډېر افسوس چې موږ داود مسلمانۍ کوو، موږ ځان ته مسلمانان وایو، ځان له جمهوریت غواړو، هلته شریعت غواړو.
د اسمبلی غړو وویل چې د افغانستان د حالاتو په وجه تر ټولو اول اثرات په خیبر پښتونخوا صوبه پریوزي، او غواړي چې په دغه اړه خپل آواز مرکزی حکومت ته ورسوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د افغانستان په موضوع کې پاتې کیږو. د هغه هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي دي چې طالبان اوس مهال سرپرسته کابینه لري او هیله مند دی چې ټول شموله کولو لپاره به یې اقدامات وکړي. نوموړي له مشال راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د نړیوالې ټولنې لوري د افغانستان د نوي حکومت په رسمیت پیژندل هم مهم بللی او وایي چې ټول افغانان باید په دې لړ کې هڅې وکړي او د نړیوالو مرستې ترلاسه کړي. کرزي په پنجشیر کې پر جګړې خواشیني ښوولې او وایي هیله لري چې په راتلونکي کې نوره جګړه ونه شي. اجملند له پخواني ولسمشر حامد کرزي څخه پوښتلي چې اوس په کابل کې په کومو هڅو بوخت دی او له طالب مشرانو سره په لیدنو کې پر څه بحث کوي؟
حکومت د سرپرست په نامه اعلان شوی دی، امید دا و هم شمول به وي او کوشش هم دا وزدادي چې هم شمول شي. د حکومت تر اعلان وروسته د هغه تحریک مشرانو سره چې ما پخپله خبرې کړې دي، هغوی هم دا وایي چې کوشش دا دی چې هم شمول شي. زموږ مشوره هم نورون ته طالبان ته دا ده چې هر څومره ژر حکومت هم شمول شي او د افغانستان ټول خلک ځان پشکې وویني، هغومره به د ثبات او د خدمت پایسي.
کرزی صاحب، تاسو په کابل کې ګڼ طالب مشرانو سره هم لیدنې کتنې لرلې دي، څه فکر کوئ دوی څومره دغه ته لیواله دي چې نړیواله ټولنه په رسمیت وپیژني؟
خوشبختانه په ټول هغه مجلسو کې چې ما یوازې یا ما او ډاکټر صاحب عبدالله محترم د طالبانو د مشرانو سره لیدنه کتنه کړې او مجلسونه کړې دي، پر دې کامل توافق سره، بلکې پر دې خبرې سوي دي چې څنګه ژر تر ژره دا مشوره تراسي، څنګه خلک آرام سي، څنګه ولسونه آرام سي، څنګه د افغانستان څخه د خلکو تګ د ځوانانو تګ بند سي، څنګه تعلیم یافتگان بیرته راجلب سي، څنګه اداره بیرته راجلب سي، په دې مو مثبتې خبرې کړي او په دې په کامل روښنایي خبرې سوي دي. او د دوی هم دا غوښتنه وه چې دا اوس دا چې دا به په څه توګه کېږي ګورو به، که زموږ لخوا څه پرې وي په دې هکله چې همکاري وسي او د دغه حالت باعث شو هغه به موږ وکړو، او څه چې د اسلامي تحریک دخوا ضروري چې هغوی وکړي.
کرزی صاحب، طالبانو دستي یو اجرایه ځواک خو رامنځته کړ، یو موقته اداره رامنځته کړه، خو د یو بشپړ حکومتوالۍ لپاره او داسې چې نړیوالو ته د منلو وي یو اساسي قانون باندې اتکا ته اړتیا شته، پارلماني یا شورایي، په دې اړه تاسو راتلونکي کې څه اټکل
کوئ؟ دوی ادارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده، بل لارې انتخابات د آینده لپاره چې د حکومت دایمي کېږي او د خلکو د نمایندګي په تمامه معنا کوي او ارزو به هلته بیا دا لازم ده چې د خلکو د ارادې تمثيل پکې وي.
د ښځو د حقونو په شمول د بشري حقونو او نړیوالو قوانینو په وړاندې د شمنتیا مسله خې د نړۍ سره د طالبانو د راتلونکو اړیکو لپاره ټاکون کی وي.
ښځې د هر هیواد او هم د افغانستان د جامعې یو ډېر مهمه برخه ده، او دا موږ ولیدل چې د دوی په تعلیم یافته توب کې، د دوی په وده کې هیواد وده کوي. نو تعلیم ضرور دی چې وکړي او په حکومتي چارو کې ضرور دی چې ونډه ولري. زه به د خپلو لورګانو مثال د افغانستان د خلکو د کورنیو د یو مثال په توګه در زما لورکانې دلیدي او د دې مکتب ته. نو د ښځو تعلیم او هغوی عالي درجاتو ته د عالي تحصیلاتو رسول به د افغانستان د توانمندۍ باعث شي، او په دې کې واضح مشوره، واضح توصیه او امیدواري دا ده چې موږ افغانان خپل اولادونه تعلیم یافته کړو، جونې او هلکان په مساوي توګه پر دې کلک ولاړ دي. دا د دې دا 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 وطن حق دی او په دې کې مو ترقي او عزت دی.
طالبان واک ونیو او ظاهرا دا ښکاري چې ټول هیله لاري کومې پایلې ته ونه رسیدل. ګڼ خلک خای ورسره موافق کی، خو یو ګڼ شمېر مخالف خای، هغوی خای وسله ونه لري. خو فکری مخالفتونه په تیرو شلو کلونو کې د دوو لورو ترمنځ جګړې، کرکې، بدبینۍ شته. ایا تاسو د یوې ملي پخلاینې اړتیا نور وینې دی وی داسې پروسی چې د هغه په ترڅ کې یو ملي پخلاینه او جوړجاړی دوام پیدا کړي؟
افغانستان د دې هواد د هر فرد کور دی، د هر کور، حتی یو کور کې دوه ماشومان وي او والدین، او دا په افغانستان کې یو جلا فکر، یو جلا سلسله وي او یو جلا هویت وي. دا افغانستان ته نور ټول خلک سره مساوي حقدار دي.
ما غوښتل هم دغه پښتنه وکم د دې مقاومت په نوم باندې چې کومه جبهه ده په پنځیر کې ظاهرا په جګړه وشوه،
دغه د افغانستان خارجي، دغه د افغانستان خارجي، او ټول کوشش باید وسی چې د سولې، د روغې او زموږ د خپل نیکو انونو د لارې چې جرګی دي او مرکی دي او جوړجاړی دي د اوسه افغانستان کې ورورګلوي او اتحاد او اتفاق په دې کې نن تر بل چا بر هل چا ډیر مسؤلیت د تحریک اسلامي دی.
د افغانستان له پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره مو د اجملند مرکه اوریده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی،
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ. په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکي
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو، په بلوچستان کې د اپوزیشن ګوندونو یو شمیر سیاستوالانو په اسمبلی کې د اعلی وزیر جام کمال خان ضد د عدم اعتماد د تحریک وړاندې کولو اعلان کړی دی. د اپوزیشن سیاستوالانو پرون د اسمبلی مرکزی دفتر ته تحریک وړاندې کړ او دریز لري چې اعلی وزیر په خپل درې کلنه واکمنۍ کې د صوبې ستونزو په هواري کې پاتې راغلی دی. د بلوچستان اسمبلی غونډه سبا کیږي، خو اعلی وزیر جام کمال خان پرون پر ټویټر په بیان کې د اپوزیشن تور رد کړی. وایي تحریک به یې ناکام شي ځکه چې د اسمبلی زیاتره غړي یې په حق کې دي. ایوب ترین تفصیل لري.
پر تحریک عدم اعتماد باندې په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف شپاړس غړو دستخطونه کړي دي. د حزب اختلاف غړو دغه تحریک اعتماد تیر مازګر د بلوچستان اسمبلی په ودانۍ کې و سیکرټري اسمبلی تیار شاه ته وړاندې کړي. پر دې مهال د جمعیت العلماء اسلام د اسمبلی غړی انوس عزیز زهری، د بلوچستان نېشنل پارټي غړی نصیر احمد شاوانی او د پښتونخوا ملي او میګوند غړی نصرالله زهری موجود وو. د کاغذ پر یو مخ باندې په لاس لیکل شوي په دې تحریک عدم اعتماد کې ویل شوي دي چې د بلوچستان د اعلی وزیر جام کمال خان د درو کلو په دې حکومت کې په صوبه کې بدامنی بیروزګاری زیاته شوې ده چې له امله په خلکو کې مایوسي خپره ده. د حزب اختلاف د غړو په وینا چې د جام کمال خان په مشرتابه کې د بلوچستان حکومت د اسلام آباد څخه په خپل بنیادي او آئینی حقوقو ترلاسه کولو کې پاتې راغلی دي چې له امله په صوبه کې د بجلی، ګیس او اوبو مشکلات زیات شوي دي. د تحریک عدم اعتماد د وړاندې کولو وروسته د مشال لیډو سره په خبرو کې د حزب اختلاف بلوچستان نېشنل ګوند غړي ثنا بلوچ وویل چې اوسنی حکومت په تیرو درو کلو کې د بلوچستان د ولس لپاره هیڅ نه دی کړی.
د اعتماد پر خو سټیټوري ممبرز پکار دي، لیکن اوس پورې چې موږ سره 23 موږ خپل اپوزیشن ممبران دي. په حکومت کې ډېر غټ طبقه دي، ګروپ دي چې هم د حکومت سره بیزار دي.
خپل د جمعیت العلماء اسلام یو غړی وایت صدیقی راته وویل چې د تحریک عدم اعتماد د کامیابۍ لپاره دوی اکثریت ترلاسه کړی دي. د نوموړي په وینا چې کله د اسمبلی غونډه راوبلل شي نو دوی به د حکومت په ضد خپل نمبر پوره کړي. بل پلوه د حزب اختلاف پر دې تحریک عدم اعتماد باندې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان له لوري ویل شوي دي چې هغه د حزب اختلاف د دې تحریک عدم اعتماد څخه هیڅ ډول فکر نه کوي ځکه چې د ده سره اوس هم د اسمبلی د غړو لویه برخه ورسره ده. د نوموړي له لوري په خپل ټویټر پیغام کې ویل شوي دي چې تر څو زما جماعت او اتحادیان زما سره وي تر هغه وخته پورې د حزب اختلاف دغه ډول هڅې ده ته هیڅ فرق نه ورکوي. د نوموړي په وینا چې کوم ورځ ما اکثریت ختم شي نو په هغه ورځ به زه خپل واکو اختیار پرېږدم او د دې ځای به ولاړ سم. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د بلوچستان اسمبلی د غړو شمېره 15 ده. په دې کې د حزب اختلاف د غړو شمېر 23 دی. په هغه کې جمعیت العلماء اسلام یوولس، بلوچستان نېشنل ګوند لس، پښتونخوا ملي او میګوند یو غړی او یو آزاد غړی یعنی نواب اسلم رسانی د دوی سره ولاړ دي. بل پلو ته په حکومتي غاړه کې دا وخت وزیر اعلی جام کمال خان ته د 24 غړو ملاتړ ترلاسه دی. په هغه کې بلوچستان عوامي پارټي 24، د تحریک انصاف و غړي عوامي نېشنل ګوند 4، بلوچستان نېشنل ګوند عوامي ډله 3، هزاره ډیموکراټیک ګوند 2، جمهوري وطن پارټي 1 غړي او دغه ډول د مسلم لیگ نون پر ټکټ باندې بریالي شوی پخوانی وزیر اعلی نواب ثناء الله زهری هم تر اوسه وخت پورې د حکومت پلوي دی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط اغا چیزیم داشت گردی مکمل خاتم
از بانام چوانی بی شک چوانی
دیر سخت را بانی تیرا یه هر چه تیزی سر
سلطان نمسلسل تعلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
په پاکستان کې د ساينس او ریاضي د ائتلاف په نوم یو نه حکومتي اداره خونځې ته د نتلونکو ماشومانو ارقام ټولوي او هڅه کوي چې ټول ماشومان زده کړې وکړي. د ادارې د سپتمبر پر لسمه په یو رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې هر دریم ماشوم له خونځي بهر دی، یعنی زده کړې نه کوي. په دې توګه دا د پاکستان د ټولو ماشومانو 33% برخه جوړیږي چې له تعلیمه بې برخې دي. په رپورټ کې راغلي چې له زده کړو د محروم ماشومانو 45% نجونې دي. په رپورټ کې دا هم راغلي چې د غربت له وجې هم ځینې خلک بچي خونځیو ته ناستوي او د هیواد په یو شمېر برخو کې سرکاري خونځي اسانتیاوې نه لري. د شانواز ترګزی رپورټ په مومندو کې د یو خونځي د زده کوونکو په غږ پیل کړي.
ماشومان دي چې د محمود په یو داسې سکول کې چې دیوالونه نشته، د بجلی انتظام پکې نشته، د اوبو کوه فعال نه دی، لیټرونه پکې چالو نه دي، او دواړه کوټې 23 کال وړاندې جوړې شوې خو ځای په ځای شلېدلې او یا کرک شوې. دغه سکول د کوزه محمد په لطیف کورونه کې جوړ دی. یو استاد هم وو چې هغه هم د ماشومانو سره خوا کې د شوي د بوټي د سوري لاندې ناست وو. په ډان اخبار کې د ستمبر په لسمه د پاک الاینس فار میت اینڈ ساینس آن دی آؤٹ آف سکول چلډرن یا د سکولونو نه د بهر ماشومانو د معلوماتو ادارې لخوا د میسنگ ترډ په نوم یو سروي رپورټ جاری شوی. په رپورټ کې راغلی پاکستان کې د 65 د 1400 کلونو پورې 22% ماشومان داسې دي چې هغوی سکولونو ته نه ځي، چې پکې د مجموعي آبادۍ په نسبت سره د ټولو زیاته شمېره د بلوچستان ده. سروي رپورټ وایي پاکستان کې د 22% ماشومانو شمېره د 2 کروڑ نه زیاته ده. 23% زده کوونکي پبلیک معنا د سرکار لخوا جوړ شوي سکولونو ته ځي. 26% زده کوونکي غیر سرکاري سکولونو، مدرسو او یا بیا د هنرونو لپاره جوړو تعلیمي ادارو کې داخل دي. رپورټ کې هم راغلی دا څه هم نه ده چې دغه ماشومان سکول نه دی لیدلی، بلکې دا څه ده چې 90% ماشومان تر د پرایمری پورې خو سبق وای بیا یې پرېږدي، او دغه وخت دوی عمرونه 11 کاله او یاد دینه زیات وي. رپورټ کې لیکل شوی د ډیرو ادارو انفراستراکچر ډیر خراب دی، حکومت باید دغه ستونزو اړخ ته پام وکړي. د لطیف کورونو د سکول استاد موزولا خان د ستمبر په 15 مشاهده ته وویل دوی د تعلیمي ادارې د چارواکو سره دغه ستونزې شریکې کړي هم دي.
خپل کوشش کوو نو اخوام خیال کوو چیرې وړو تم خیال کوو او د خو د پټو تم خیال کوو چیرې صدغه نګه نګهانی صدغه را نشي کنه. تعداد جی د کرونا د چوټیانو په وجم دغه شو لک کم شو، بل د سکول لک دغه دی پیزیبل نه دی، دغه دی وجم خلک لک دغه کوي کنه.
د دی میسنگ ترډ رپورټ مان هر دریم ماشوم د تعلیم به برخه پاتې کیږي. په نوم رپورټ کې راغلی و 30% ماشومان په بلوچستان کې، 30% سن، 20% خبر پختونخوا، 40% پنجاب او په اسلام آباد کې 10% ماشومان سکولونو ته نه ځي. رپورت کې راغلي په دغه شمېره کې 45% هلکان او 40% جنکۍ شامل دي. د مومندو مشتاق خان مشال رډیو ته وای خپل کرونده کوي، ګټه وټه زیاته نه ده، خو بیا هم خپل بچی په نجی سکول کې داخل کړي. نو دا ولی
یو خو زمونږ دلته دا خطر ده چې دا اوپن ایریا ده، اینی ټایم څوک راتللی شي، خدا نه خواسته هغه وخت خدای نه راولي، خو دا کلاغ میدان پروت دی، از سپی پکې راتللی شي، ځناور راتللی شي، هر قسمه سیز دلته راتللی شي.
رپورټ کې دا هم راغلی چې دوی ته د سروې په دوران خلکو دا هم ویلي ګرانی ده او د زده کړو خرڅونه سیوا دي. حکومت ورته یوازې کتابونه او کاپۍ ورکوي، نور خرڅونه دوی په خپل نشي برداشت کولای، نو ځکه هم دغه خلک په خپل بچو سبق نه وای. د دې وروسته مو د تعلیم محکمې خبر پختونخوا د چارواکو او د قائمه کمیټې د چیرمن خبر پختونخوا سره د رابطې کوشش وکړ خو څه ځواب یې رانه کړ. هغه ماشومان چې سکولونو ته باید راشي د ستمبر په اولنې نیټه ورته د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان لخوا د احساس سکول سټیپند یا خرچه په نوم د یو پروګرام پرانسته هم شو چې مستحق زده کوونکو ته به هر درې میاشتې پس د 1500 تر 3000 پورې روپۍ د وظیفې په شکل کې هم ورکېږي. او نوموړي د پرانستې په دستور کې ویلو د دې سره هغه ماشومان چې د سکولونو نه بهر دي ممکنه ده سکولونو کې داخلي واخلي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
اوریدونکو که تاسو د مشال رادیو فیسبوک پانه نوی خوخه کړی یا مو پر ټوئیټر نو تعقیب کړی نو دا کار وکړي. که غواړئ چې له تازه خبرونو شننو تبصرو او ویډیوګانو خبر شي نو دا کار در سره مرسته کولی شي. په پیښور کې درې نیمې او په کابل کې درې بجې شوې. فرخوند اسد د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان فوج وایي چې په جنوبی وزیرستان کې د طالبانو په یو حمله کې د دوی اووه سرتیري وژل شوي دي. فوجي سرچینو ویلي چې دغه پیښه تیره شپه په سپینه مینه سیمه کې شوې ده. تحریک طالبان پاکستان د برید ذمواري منلې. په بلوچستان اسمبلی کې مخالفو سیاسي ګوندونو لخوا د صوبې د وزیر اعلی جام کمال پر ضد تحریک عدم اعتماد وړاندې شوی دی. تیره ورځ د عدم اعتماد پر دغه تحریک د بلوچستان اسمبلی د حزب اختلاف شپاړسو غړو لاسلیکونه کړي دي او په کې لیکل شوي دي چې د جام کمال په مشرۍ په صوبه حکومت کې نامنی او بیروزګاری زیاته شوې ده. بلخوا د مخالفو سیاسي ګوندونو د عدم اعتماد پر تحریک وزیر اعلی جام کمال نن د سپتمبر په 15 په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه تحریک هیڅ پروا نه کوي. د پښتو ژبې نامتو لیکوال او شاعر زیتون بانو وفات شوې ده. نوموړی بیګا په پېښور کې د ناروغۍ له کبله د 83 په عمر کې وفات شو. زیتون بانو په پښتو شعر، نثر او افسانه کې ډیر کار کړی او د راډیو ټي وی لپاره هم ډرامې لیکلي دي. د پاکستان د منصوبه بندۍ او د ترقیاتي کارونو وفاقي وزیر اسد عمر ویلي چې په هیواد کې د کووډ-19 ناروغۍ کیسونه ورو ورو په کمیدو دي. د سپتمبر پر 14 په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال نوموړي هیله وښوده چې په راتلونکو 15 ورځو کې به حالات نور هم ښه شي او پر هسپتالونو به بوج کم شي، خو دا خبرداری هم ورکړ چې لا د دغه ناروغۍ خطر موجود دی. او د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي هیله لري چې د طالبانو په مشرۍ حکومت به بالاخره ټول شموله شي او داخلي توګه د منل کېدو سره به واک ترلاسه کړي. د نوموړي په خبره دغه په نړیواله کچه د منل کېدو لپاره یو مهمه خبره ده. حامد کرزی د مشال ریډیو افغان څنګه سره په خصوصي مرکه کې ویلي هغه د طالبانو له مشرانو غواړي چې خپل انتظامیه پراخه کړي.
د خبرونو لنډیز مول مشال راډیو واورید چې فرخوندی اسد وړاندې کول. لژمن سره سم د دې غړی لومړی ونیز خبرونه در اورو. په مشال آنلاین خبرونه کې د ځل پر جالي خبرونو او د ناسم معلوماتو پر خبرولو باس شوې دي. په خبرونه کې اورئ چې جالي خبرونه او ناسم معلومات څنګه خبريږي او خلک څنګه کولای شي چې کره خبرونو ته لاسرسي ولري. بشیر ګواخ د خبرونه کوربه دی.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو.
مینه او سلامونه. نن په مشال آنلاین خبرونه کې پر ویدا سي موضوع خبرې کوو چې د خبريال په توګه ورسره زموږ ډېر سروکار وي او د بیان ازادۍ سره تړاو لري. دا موضوع د فیک نیوز یا جعلی خبرونو او همداراز د ډس انفورمیشن یا د غلطو او بې لارې کوونکو معلوماتو ده. زه بشیر گواخم. کومو دا پروگرام تر پایه واوریدنو پر دې با پوه شئ چې څنګه ځان له فیک نیوز او ډس انفورمیشن څخه ساتلې او د نور خبروي مخنیوي کولای شئ. نو په خبرونه بسم الله کو تاسو را سره اوسئ. فیک نیوز یا جعلی خبر او ډس انفورمیشن یا غلط معلومات خپرول په قصدي ډول هم کیږي او د ناخبری لامل هم. نو د دې لپاره چې تاسو د یو خبر د حقیقت په اړه ښه پریکړه وکړی شئ نو پر فیک نیوز او ډس انفورمیشن پوهیدل ضروری دي. د دې لپاره به ځینې مثالونه ته مخه کړو. د مې په 2 یو خبر راغی چې سعودي عرب د کورونا وایرس د مخنیوي په لړ کې دا کال 6000 کسان حج ته پریدي چې 15000 به بهرنیان او 45000 به سعودیان وي. همداراز حج ته ورتلونکي به د خاصو کمپنیو واکسین لګوي. دا خبر پر سوشل میډیا او پاکستانی ټلویزیون چینلونو د بریکینګ نیوز یا تازه خبر په توګه خپو زور کې وچلید.
اور ابھی آپ کو اہم خبر دیں گے, سعودی عرب کا غیر ملکیوں کو حج کی اجازت دینے کا فیصلہ سامنے آیا ہے. سعودی عرب نے پاکستان سمیت دنیا بھر سے 7,000 آزمین حج کو حجاز مقدس آنے کی اجازت دے دی ہے.
وہ حقیقت داس نہ ہو دا پاکستان دا مذہبی چارو وزیر مجبور شود دی غلط و معلومات دا مخنوی لپارا ایوا ویڈیو خبر کړی او پکې وایي چې دا د سعودي عرب د صحت وزارت وړاندیزونه دي او د حکومت حتمی پریکړه نه ده.
میری سعودی وزیر حج و عمرہ کے ساتھ بات ہو گئی ہے اور جو خبر زیر گردش ہے وہ سعودی وزارت صحت کی سفارشات ہیں اور اس پہ ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا.
تاسو د بیان آزادۍ پاړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
بالکل اوریدونکو, دا د مشال ریډیو مشال آنلاین خبرونه ده. زه ستاسو کوربه بشیر گواهی یم او نن پر جعلی خبرونو بحث کوو چې ځینې خلک د بیان آزادۍ له حق په ګټه اخیستو خپروي خو بیرته د بیان آزادۍ مرۍ تیزندۍ کوي, ځکه چې جعلی خبر او غلط معلومات بیلاری کوونکي وي. جعلی خبرونه د مشهورو کسانو یا د انګریزانو خبره سلیبریټیز په اړه ډیر وي. خلق پر فیس بک او نورو ټلویزیونو رسنیو د خپل ځان یا خپل پاڼې مشهورولو لپاره هی خون کې خبرونه ډیر اچوي. کله د شاهرخ خان د موټر د ټکر خبرونه تاسو کې شي لیدلې وي, او کله دا هم تاسو بلې دلې وی چې وای ګل پاڼې د کوم عرب سره واده وکړ, او کله خو تر دې حد خبره لاړ شي چې د فلمی ستوري د مرګ خبر تیر کړي. اوریدونکو, دا د پښتو فلمونو اداکار جهانگیر خان دی چې په یو فلم کې په ډزو مړ کیږي. خو تیر هفته ځینو خلکو د دې ویډیو وروستۍ برخې پر فیسبوک خپرې کړې او ورسې لیکل چې دا مشهور هنرمند د ګاډي په ټکر کې وفات شو. د خلکو د بخښنې دعاګانې نوې خلاصې چې جهانگیر خان دی وی ویډیو په خپرولو سره دا رد کړه.
مالو خندام راځي په دې خبره چې ډېر خلک وایي چې مړ راځوندې شو. خو خیر, دا مرگ دا آواز یا دا مرگ دا خبر دا زما دا پاڑا بینا نیزل نده. دا مخیم دا سی ما سر شروع دا دری دل خلق کری دا سی.
مشال آنلاین
دا بیان ازادی پا اڑا بحث خرا اونه لمشال راڈیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په درې نیمو او د هرې جمعه پر ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو واوري.
اوریدونکو, مشال آنلاین خبرونه د مشال رادیو پر موبایل اپ او ویب سټ هم اوریدلی شي. زه یې کوربه بشیر گواهی مو د جعلی خبرونو په اړه خپل بحث دوام ورکوم. تاسو ته ښایي تر اوسه اندازه شوی وي چې جعلی خبرونه پر ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا ډیر زیات خپرېږي. د دې یو وجه دا ده چې هر څوک پر انټرنیټ شیان خبرولی شي او د خبری ادارې په شان له ایډیټ یا سمون نه تیریږي. په بل معنا, اکثره خلک د خپل سر د پاسه ایډیټر نه لري چې نشرونکي شیان یې لومړی وګوري او بیا ورته د خبرولو اجازه ورکړي. ټیکنالوژي پو او په پاکستان کې د بولو بی په نامه د بیان ازادۍ لپاره کارکونکي وی ادارې مشر اسامه خلجه وایي د یو خبر د لیدو په وخت ځان قانع کړی چې د اعتبار وړ ادارې خپور کړی او کنه.
داسې خبره تاسو ګورئ کم کې چې ویب سایت نه یا سم د خبرونو والا چې کم چینل دي د غي ویب سایت ک نه, نو بیا تاسو هغه خبر مخ کې تصدیق وکړئ, وګورئ په ګوګل باندې سرچ کړئ چې دا رښتیا ده که غلط ده, او چا باره کې خبرې تاسو هغه اکاونټ ته وګورئ. بل تاسو خبرونو کې دا وګورئ چې ون سایډر ده, صرف د یو بنده خبر دا کم مختلف هر سایډ نه د خلکو چې د خبره پکې لیکل ده. او اکثر دا سم کی چې تاسو اې د خبر تاریخ وګورئ, نو اکثر دو درې کال زوړ چې د کم مواد یا ویب سایټ یا نیوز رپورت یا غچ دې دوباره نه خلک په انټرنیټ باندې ولګي او خلکو ته داسې لګي چې دا اوس شوی دي. مګر اکثر ویډیوګان او تصویرونه هم زاړه چې د خلک ولګي, نو دغه خدا په کار دې چې موږ تصدیق کوو او بغیر تصدیق کولو داسې مواد مخکې موږ شیر نه کوو.
اسامه خلجه زتای چې فیسبوک، ټوئیټر او د سوشل میډیا نورې کمپنۍ د جعلی خبرونو مسله ډیره جدي اخلي او که پر چای خبرول ثابت شي هغه اکاونټ لمن زوړل کیږي. که تاسو ته مثلا پر فیسبوک یا ټوئیټر کم خبر جعلی ښکاری، کولی شئ پوره یقین مو پوخ او بیا یې رپورټ کړئ. کله چې تاسو یو څه رپورټ کړئ نو د فیسبوک یا ټوئیټر انتظامیه یې ګوري که رښتیا هم جعلی خبر وو، هغه خبر لري او پر خپرونکي اکاونټ بندیز لګیږي.
تاسو د بیان د ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
او اوریدونکو، دا د بیان ازادۍ په اړه د مشال ریډیو مشال آنلاین خبرونه ده. موږ به کې د بیان ازادۍ سره نیغ په نیغه تړاو لرونکي فیک نیوز یا جعلی خبرونو باندې بحث لرو. اوریدونکو، فیک نیوز یا جعلی خبرونه په پاکستان کې دومره لویه مسله ده چې د اطلاعاتو وزارت ورته د څارن لپاره پر ټوئیټر یو اکاونټ جوړ کړی دی. دا اکاونټ نږدې هر ورځ د جعلی خبرونو تصویرونه یا سکرین شاټونه خپروي او کوشش کوي چې د حکومت په اړه خلک معلومات غلط خپاره نه کړي. یوه بله مسله چې حکومت ته ورپېښه ده، هغه د کرونا وایرس د ویکسینو په اړه بیلابیلې افواګانې دي. کیدای شي په فیسبوک، ټویټر او یا هم پر بل ټولنیز رسنۍ مو ځینې خلک لیدلی وي چې د تصویرونو په فوټوشاپ کولو او ویډیو په ایډیټ کولو سره وایي چې واکسین سړی او میرمنې شنډوي یا د خلکو ډی این ای معلوموي او یا هم غربي هیوادونه له دې لارې کوښښ کوي چې د یو چپ په ذریعه د درېمې نړۍ د هیوادونو د وګړو څارنه وکړي. د خبر پختونخوا د عامې روغتیا د برخې مشر ډاکټر اکرام الله خان وایي د کورونا وایرس واکسین له ګڼو تحقیقاتو تیریږي او هیچ چاته هم زیان نه رسوي. نوموړي مشال رډیو ته وویل چې د واکسینو په اړه هر قسم پروپاګنډا هیڅ منطق نه لري.
مونږ ته چې کوم واکسین راغلی دی، د هغې نوم دی ساینوفارم، د چین نه راغلی دی جی. نو چونکې دا یو نوی واکسین دی، نو د خلکو په زړه کې او په ذهنونو کې څه خدشات شي چې دې سایډ افیکټس دي، نو داسې هیڅ خبره نشته. الحمدلله په چا کې هم څه داسې سایډ افیکټ نه دی راغلی. معمولی سایډ افیکټس چې کوم د کمپنیو طرف راغلی دي، نو هغه چې کوم ځای کې دا واکسین ولګي، هغه ځای کې لږ شاند کې درد او بعضې خلکو کې تبدینه، علاوه د دې نور سایډ افیکټ نشته. دا د دې دوه غټ سایډ افیکټس دي او هغه ډیرو کمو خلکو ته کیږي. اوس کو واکسین باره کې مونږ وویو، نو د دې واکسین اوسه پورې تقریبا 70 میلیون ڈوزز چې دي هغه مختلف ملکونو کې، د دنیا په 12 ملکونو کې خلکو ته لګېدلې دي. 70 میلیون شل 1 کروڑ خلکو ته دا لګېدلې دي، نو هیڅ قسم سایډ افیکټ نشته.
اوریدونکو، همدې سره له مشال ریډیو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه په همدې ځای پای ته رسوم. دا خبرونه د مشال ریډیو پر وړیا یا فری موبایل اپ هم اوریدلی شئ. د اونیزو خبرونو په ځای کې ولټوئ، درته رو به وزي، ملګرو سره هم شریک کړئ. اوس ما بشیر ګواښ ته اجازه راکړئ. ښه وخت.
دا مشال راډیو د اوسموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز پر مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن له لارې اوریدای شي. که تاسو تر اوسه په خپل ټلیفون یا ټیبلیټ کې د مشال راډیو اپلیکیشن نوی انسټال کړی، نو دا کار په خورا اسانۍ کولای شي. اپ سټور یا ګوګل پلی ته ورشئ او هلته په انګریزي ژبه مشال راډیو، یعنی MASHAL RADIO ولیکئ او اپ ښکته کړئ. اوس هم وخت شوی دی د دې غړې د دویمې خپرونې. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې پر موسیقي او هنرونو محدودیتونه زیات شوي، له وجې هنرمندان د خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي دي. نن په سازونه زنځیرونه خپرونه کې د هنرمندانو پر ستونزو غږېدلې یو. دا خپرونه شاهین منیری جوړه کړې.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیریم او په پښتونخوا او افغانستان کې په هنري اظهار د بندیزونو په اړه په دې ځانګړې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په افغانستان کې د امارت اسلامي په نوم د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته په موسیقي او هنري اظهار بندیزونه لګیدلي او ګڼ شمېر هنرمندان او موسیقاران خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي دي. د نن په خپرونه کې دغه هنرمندانو په ستونزو او غوښتنو خبرې کوو. په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې که یو خوا یو شمیر تعلیمي ادارې جوړې کړل شوې او تر سرحده د سړو سره سره ښځو ته هم د زده کړو لارې پرانستل شوې، نو بلخوا د ښکلو هنرونو په میدان کې هم پرمختګونه وشو. ټلویزیون چینلونه پرانستل شو او د موسیقۍ د زده کړو او خورولو مرکزونه جوړ شو. خو اوس د امارت اسلامي لخوا د بندیزونو له کبله دغه لړۍ په ټپه ودرېدلې ده. په دغه اړه په پېښور کې د هنر کور په نوم د کلتوري مرکز مشر او لیکوال امجد شهزاد وایي چې په کابل کې بدلون هنرمندان او موسیقاران د ویرې او بې یقینۍ سره مخ کړي دي او ډېر پکې له هېواده د وتلو په هڅو کې دي. نوموړي وایي په دوی کې ځینې پېښور او کوېټ له هم راغلي دي، خو دلته د مرستو او ډاډګیرنې څه انتظام نشته.
ډېر زیات خلک چې هغه په زرګونو کې دي او دغه ټول ظاهره خبره ده چې هغه بے روزګار شو، نو هر څوک نشي کولی چې بل کوم روزګار وکړي. بیا هنرمندان خو داسې خلک چې په عام ژوند کې په عامو کیسو باندې پوهیږي هم نه چې بل کوم روزګار وکړي، نو دا خو برازي ځینې لږ راغلي دي، خو زیاتره به راارزي یو څو میاشتې پس به دا سلسله شروع کیږي. او دا خو ظاهره خبره ده چې پېښور ته به راځي یا به کوټې ته ځي، کم چې پښتانه هنرمندان دي، ځکه چې هغوی خو به خپل هنر راوړي یو بل ځای ته، یو بل داسې ځای ته چې هلته پښتو ژبه ویل کېږي او پښتانه وي. مو خو ورته تصمیم هم نیولی دی، د ملګرو سره په رابطه کې یم او ورته به کمپاین چلوو، هغوی ته به دغه کوم مرستې به ورسره کوو، هغوی ته به دا کوشش کوو چې دلته کې روزګار د هغوی برابر شي. او دا دي چې کم زمونږ د پښتونخوا هنرمندان دي، د هغوی سره هم زه په رابطه کې یم. دلته کې یو دوه یا درې ټولنې هم دي د هنرمندانو، هغوی سره هم زه په رابطه کې یم، د هغوی د مشرانو سره چې باید چې دا کسان راځي او ډېرېږي چې مونږ ورته پلانینګ وکړو. او بیا داسې دغه د هغوی په هغه وخت کې داسې دغه نه شو ګډوډ نه شو ګډوډي ښکار نه شو چې د مخکې نه ورته پلانینګ وکړو چې دوی راځي چې دوی به ژوند څنګه کوي.
د افغانستان طالبان موسیقي د شری تعلیماتو ضد عمل ګڼي او په کابل کې د موسیقي د روزنې قامي مرکز هم تړلې ده. اوس هغه هنرمندان او موسیقاران چې د نړۍ نورو پرمختللو هیوادونو ته د کډې کولو توان نه لري، هڅه کوي چې په کوټه او پېښور کې ځان لا سرپنا پیدا کړي. په دغه اړه په کوټه کې میشت هنرمند او د کلتوري چارو پوه امان الله ناصر وایي چې د پولې هغه خوا راغلي بدلون به د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې هم هنرمندان د نوو چیلنجونو سره مخ کی.
د افغانستان خبره به زه درته وکړم چې په افغانستان کې چې کوم حالات جوړ دي، یو خو په افغانستان کې چې هر رنګ حالات جوړ شوي دي، د دغه د ازموږ په دې دوو صوبو باندې چیرې چې پښتانه پراته دي پر بارډر باندې، دې اغیزه فوراً پر دې دوو صوبو باندې کیږي. که نه په تېرو ورځو کې اورېدلې وي ایمن ولی خان چې په باچا خان مرکز کې د میوزیک یو څانګه پرانیستې وه، که نه نو په هغه باندې څومره زیاتې نیوکې وشوې. دغه رقم په افغانستان کې چې کوم هنرمندان دي، یعنی درې څلور هنرمندان دا وخت په دا دوه ورځو کې ما ته راغلي دي چې ته خو ما ته یو لیټر راکړه، موږ روان یو اسلام آباد ته ځو او د ملک څخه موږ وځو. دې چې خپل کوم هنرمندان دي، دا هنرمندان د په دې باندې مجبور کړی چې د ملک څخه ووځي، نو هغه خو ولاړه د دنیا مختلفو ممالکو ته به ولاړ شي. هلته میوزیک انسټرومنټ هم ډېر زبردست دي، هلته ماحول هم د دوی دپاره ډېر سازګاره دی، یعنی د میوزیک خو نه کوي بند، بلکې میوزیک یې نور پر مخ باندې بوتئ. خو دا دی چې خلکو ته یې پریشانی جوړ کړه.
د هنر کور مشر امجد شهزاد وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د هنر د مینوالو او ځنو رضاکارانو سره په شریکه هڅه کوي چې د بیکوره شو هنرمندانو لپاره د سرپنا انتظام وکړي. نوموړی له حکومتي او غیر حکومتي ادارو غوښتنه کوي چې په دې برخه کې ورسره بشري مرستې وکړي. نوموړی وایي په بیکوره شویو کې یوازې موسیقاران نه، بلکې په شلګونو انځورګر او لیکوالان هم دي.
ینګل کان دی چې ډېر خپینټران دی سکلپچران دی دغه هم یو لوی هنر دی چې په کندهار کې او په ننګرهار کې او په دانورو سیمو کې پښتنو مخ په وړاندې بوتلی دی. هغه خلک هم دغه شو خپل هنر نشي کولی, څوک پینټینګ کولی شي چې پینټینګ به وکړي او په افغانستان کې به د هغې نمایش وشي یا به هغه روزګار مخ په وړاندې بوزي, ډرامې فلمونه یا دغه خو په ټي وي ګانو کې چې کم چینل و چینل وي پرائیویټ چینل وي په هغه کې د خلکو روزګار برابر وو او پروډکشن به کېدو پرائیویټ هم د ایکټینګ, نو هغه خلک هم بے روزگار شو. یوازې میوزیشن نه دي, د میوزیک سره تړلی د هنرونو سره مطلب دا زیبا هنرونه چې څومره دي میوزیک سټوډیوز خو ټول بند دي چرته چالته کې پرائیویټ هوس ډېر زیات دغه وو په کابل کې په دا نورو سیمو کې سټوډیو ګان ولته به سندرې ثبت کېدې هغه ټول خو بند شوي دي. هغه خو څنګه دا کیسه وشوه هغه بند شوي دي او هېڅ څه چانس یا څه خبره نشته چې مطلب هغې ته هغه دا دوباره شروع کړو د هغې هېڅ دغه نشته. په هغې باندې خلکو ډېر انویسټمنټ کړی دی او خو ټول بند شو هغه خو دوباره نه شي او که چا کومه هڅه کړې ده نو یریږي هم او دی ورته ګواښونه هم کړي دي او دړکې هم ورکړي دي چې دا دې کیسونه به کلار شي.
په کوټه کې هنرمند امن الله ناصر بیا وایي چې د یو قام تصور د ادب او موسیقۍ نه بغیر نیمګړی دی او ثبوت دا دی چې د نړۍ په یو شمیر اسلامي هیوادونو لکه ترکیه مصر او سعودي عرب کې موسیقۍ ته ډیره وړتیا ورکولی شي. د نوموړي په وینا په موسیقۍ د بندیزونو په ځای باید د خلکو د بنیادي ستونزو لکه لوږې روزګار او روغتیا د ستونزو لپاره کار وشي.
انګریزي اردو هندي عربي میوزیک چې دی هغه چې مونږ وګورو هغه کم ځای ته رسېدلی دی او مونږ چېرته روان یو, یعنی که زه تا ته دا خبره وکړم چې نن مونږ په خپل ټوله پښتو سندرغاړو کې ګلنار بیگم نه لرو, ماجبین نه لرو, فرزانه نه لرو, یعنی زمونږ میوزیک چې دی که نه هغه ډېر مخ په ځوړن باندې روان دی او دا زمونږ ورونه چې د دې مخالفت کوي د میوزیک هغه په دې باندې نه دي خبر چې د میوزیک سره ستا شاعري او ادب هم تړلی دی. که تا پښتو هېره کړه یا تا پښتو کمزور کړه یعنی د پښتو لیک لوست ختم شو نو بیا ستانه رحمان بابا هم لاړو, خوشحال خان خټک هم لاړو, د پښتو حمید بابا هم لاړو, کاظم خان شیدا هم لاړو. دغه رقم یو صنف دی کاکړۍ غاړي زمونږ ولسي شاعري چې ده په لکاو کاکړۍ غاړي دي, دا زمونږ زنانه وو په دغه ودونو کې او د دغه میوزیک په فنکشنونو کې دا ټوله جوړې شوې دي. چې کوم شی ناروا دی هغه دي بالکل ناروا وګرځي, مګر چې کوم شی روا دی په هغه باندې پابندي زما خیال اخلاقي هم بده خبره ده او دنیاوي هم بده خبره ده او دا نړۍ چې کوم وخت پر کوم ځای باندې ولاړه ده داغه د حساب هم بده خبره ده.
اوریدونکو دا واز د مونږ د نن خبرونه, بل ونه به په ورته موضوع د نورو معلوماتو سره راځو. تر هغه خپل قربا شاهین بونیری له اجازه ورکې د الله پامان.
Oh, مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
Was war leider da war
پسی پتنگ چڑھ سولی پسی پتنگ